سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام مشبق بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم دا مجله په خبرونو پیل کړو د افغانستان د ګوندې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپل غونډه کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په کتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګند کړي ده دوی د غونډې په ګډه لامی کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې ډیر د اسلامي دولت ډلې د ایش خراسان څنګه القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تروریستي ډلې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ کوي پرون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین پاکستان ایران ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او روسي د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند ښار کې په غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه خبري وکړي په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم حاضر و دا چین د بهرنیو چارو وزیر وای پیکینګ د هغو پالیسي او لغیزو اندیښنه لري چې د طالبانو حکومت د خزو د حقونو په برخه کې تر لاسلاندې نیولې دي د چین د دولتي خبری اژانس سین هوا د راپور لمخې چین کینګ د څرګندونی په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پاپرونی غونډه کې لګرون روس خبرې لانو ته وکړي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزو پر کار د طالبانو بندیز سخت نړیوال خبرګون را پرولې دي طالبانو د 2018 کال په اگست کې پر افغانستان له واکمنې دور وسه د جنونو د منځنۍ خوانځي او لیسو او د پهنټونو دروازې بند کړې او له ډیرو دولتي ادارو څخه خزي هم لا کار کولو لري کړې دا معلومه وسلواله پرونه وخت د کندهار خار په نهمه حوزه کې وزوار مشتلې او وشلې دي په کندهار کې د طالبانو د والی ویانت حاجی زید رسنۍ او تویلی چې پیخه د شخصي دښمنۍ لامل رمسته شوې ده د موړي د پیخي د عاملینو د نیول کېدو په اړه تروسه څنګه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې د دیونې نوړان دي معلومه کسانو د کندهار په سپین بولدک لسوالۍ کې لیوي خزي او د هغې لخواوند سرونه پرې کړی و په پیښور کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په اختر کې دي ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي پرون دوی مشال لري ته وویل چې د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی خو د تورخم انتظامي چارواکو بیا ویلي دي چې تر اوسه ورته لوړ کړو چارواکو هم د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی نو ځکه د قانون له مخې بل پاسپورت او ویزه هیڅ چاته د تګ تک اجازه نشي ورکولای او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی دی چې له روسي څخه وغواړي چې د اوکرين جګړه پای ته ورسوي انا لینا بایربوک نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال چینکینګ سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې ویل چې پردي سربیره په چین کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندیښنه لري او همدارس الله تایوان سره د کړکیچ د خطرونو په اړه خبرداري ورکړ میرمن بایربوک چین ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او اروپایي کمیسون د مشر اورزلا فندرلین د تر سفر یو ونې وروسته د هیواد تلاړه تاسې خبرونه واوریدل وړاندې د ساده د خبرونو تفصیل او د مطالب لرو روسیا چین ایران او پاکستان وای په افغانستان کې یو شمېر ترهګر ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي دا چې په افغانستان کې کمې تروریستي ډلې لري او څومره د سیمې هیوادونو ته دوی کوختي وړاندې په راپور او تحلیل کې درته ولرو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای د څلويخت کلنې جګړې اغیزې پر لپسې وچکالي خراب اقتصادي وضعیت بنسټیز خدماتونو ته نه لاسرسي او له بشري حقوقو سره غړونه افغانستان کې ډیر کړی ده دا چې په دغه راپور کې د افغانستان په اړه نور څه ویل شوی دي د به هم درڅ وړاندې په راپور کې وایو د افغانستان د صرافانو ټولنه بیا وایي چې په روستیو کې د صرافانو د وژنو او تختولو پیښې ډیر شوې دي
د غلا تختون چې د غسره زنه اسباب او وسایل هم سره او وسلې سره وي او ولچکې سره وي دا چې په دې باندې د بل سره هم کوشش کوي چې د شنو باندې کې وایي ترې
بلند با پدې اړه چې ولی په دې روستیو کې د صرافان لپاره امنیتي وضعیت وران شوې ده او دوی غوښتل کېږي په دې اړه به هم درته راپور ولرو همدارنګه ګوندی پاکستان ته به مور شو چې د بهرنیو مرستو لجمن ورسته د پیسو نړیوال صندوق څخه د پورته لاسه کول ته نږدې شوې دي نور مطالب به هم درته ولرو ملتیا مخاله
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. روسي، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو ډلو پر ضد چي دي ګامونه پورته کړي او تر خوای اجازه دي ورنکړي چې د افغانستان خاورې د بل کوم هیواد پر ضد وکړول شي. امید زهیر مل ته ورشو. زهیر مل صاحب، ستړی مشي، بخیر اغلی. تاسو ته وایي د پروري غونډې کومه اعلامیه چې ورن راوته ده، په دې کې د افغانستان او د تروریستي ډلو چې دوی په افغانستان کې دي نور سویل شوی دي. بلې زهیر مل صاحب، استاسی رګنل روز زهیر مل صاحب مایک په موافي هغه کان کې استاسی رګ باور. بلې زهیر مل صاحب، فکر کوم چې د زهیر مل صاحب په مایکروفون کې ستونزه ده، موږ نشو کولای چې زهیر مل صاحب سره وصل شو. ورته به په تمه پاتې شو چې زهیر مل صاحب موږ سره په پروګرام کې وصل شي. روسي، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتي دي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د هیوادونو د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې نن یوه غډې لامیه کې له طالبانو د هم وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او هر څه ژر پنجونه خوځو لګیدلې بندیزونه لري کړي. اوس به هم تفصیل په دې راپور کې.
روسیا، چین، ایران او پاکستان وایي په افغانستان کې یو شمېر ترهګر ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي. د څلورو هیوادونو د سمرقند غونډې په څنډه کې د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې په خپله ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې په افغانستان کې د ترهګرۍ او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي. داعش، خراسان څانګه، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ، د پاکستاني طالبانو تحریک، بلوس بیلتون پال او جیش العدل د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرو ډلو د لمنځه وړو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. له دې وړاندې په هند کې د سویلي اسیا د هیوادونو د ملي امنیت شورا د سلاکارانو په غونډه کې، د ګډو ګټو هیوادونو د استازو او یو شمېر نورو غونډو کې هم له طالبانو دا غوښتنه تکرار شوې ده، خو طالبانو ورته د تل په څیر دا ځواب ورکړی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی. د سمرقند غونډې اعلامیه کې د افغانستان په خپلواکۍ او ارضي تمامیت د ټینګار تر څنګ د سیاسي ډیالوګ او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو اترو له لارې دروان بحران د پای غوښتنه هم شوې. د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو همدا ډول له طالبانو غوښتي چې د ټولو قومونو او سیاسي لوریو په ګډون ټول شموله حکومت جوړ کړي او تر خوای په افغان جون او خوځو او نورو لګکیو لګیدلې بندیزونه سملاسي لغوه کړي. خو طالبانو سره لدې چې دا غوښتنې تر په هر نړیوال او سیمه ییزه غونډه کې کیږي، په دې برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی. د روسیې، چین، ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې تر ډیره له طالبانو د دې هیوادونو په غوښتنو تمرکز شوی. خو د دې غونډې په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی رسنیو ته وویل د سیمې هیوادونه غواړي له طالبانو سره ښه تعامل ولري.
موږ خوښ شو چې نن په دې غونډه کې ولیدل چې د سیمې ټول هیوادونه غواړي د افغانستان د نوي حکومت سره ښه تعامل ولري. دوی په اقتصاد، سیاست او ترانزیت برخه کې غواړي لازیات تعامل ولري. دا د سمرقند په غونډه کې یو ټکی وموند.
دا غونډه د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د پیل شوی او څلور اړخیزو ناسو دویمه هغه ده چې تمرکز یې افغانستان دی. د دې غونډې لومړی هغه د 1400 کال د وږي په 15مه د شانګهای سازمان په څنډه کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې شوی و چې تر ډیره پکې په همدې موضوعاتو او له افغانستان سره د نړۍ په اقتصادي مرستو بحثونه شوي وو.
بلخوا بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د څلوېښت کلنې جګړې اغېزې پرله پسې وچکالي، خراب اقتصادي وضعیت، بنسټیزو خدمتونو ته نه لاسرسی او له بشري حقونو سرغړونه په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین د رامنځته کېدو لاملونه دي. وربشو سنا کاکړ ته سنا جانې، تاسې ستړي مشې، بخیر اغلې. که تاسې راته ووایي د اوچا د غراپور راپور چې نن په یو ټویټ کې ځینې جزئیات شریک کړي دي، نوري پکې د افغانستان په اړه څه ویلي دي؟
سلامونه فریدې جانې، تاسو زموږ ټول لیدونکو او اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ویلې د دې ترڅنګ او چا ویلې دي چې دا عوامل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې 28.3 میلیون خلک عاجل مرستو ته اړتیا ولري، 6 میلیون وګړي د قحطۍ څخه یو ګام لرې دي او 4 میلیون ماشومان او میندې له حادې فرض واقعي سره مخ دي. وچا ویل چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره 4.5 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده او خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د اړتیاو د پوره کولو لپاره سمدستي بودیجه آماده نشي، په میلیونونو افغانان به د قحطۍ، ناروغۍ او مرګ سره مخ شي. موږ له یو شمېر افغان وګړو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې ډېر بېوزلي شوي، له میاشتو راهیسې خوراکي توکي په پور اخلي او د خپلو ناروغانو د درملنې پیسې هم نه لري. د تخار ولایت د تالقان کار د بارک ولسوالۍ اوسېدونکی ګلبدین حلیمي چې بېکاره او د شپږو ماشومانو پلار د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې یو ماشوم یې خوارځواکی دی او میرمنې هم رواني ناروغي لري او دوی عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. بیا د دې تر څنګ سریا چې د دریو ماشومانو مور ته وایي دی او خاوند یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او سختې بېوزلۍ دا په رواني ناروغیو او خوارځواکۍ اخته کړې ده. د په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د روانې اونۍ په پیل کې هم اعلان وکړ چې افغانستان له قحطۍ سره مخ دی او تر راتلونکو شپږو میاشتو 800 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې د پام وړ کمې شوې چې له امله یې په دغه هېواد کې د اړمنو کسانو شمېر زیات شو. په افغانستان کې یو زیات شمېر خلک په داسې حال کې له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې په تمه دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته دغه سازمان ویلي چې دوی به تر راتلونکې میلادي میاشتې تر 15 نیټې پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام ارزونه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا په دغه سازمان کې پر ښځو د کار کولو له بندیز وروسته چې د اپریل په څلورمه وځه شو، دوی مجبور دي چې د افغانستان خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو او د طالبانو د اصول او مقرراتو د مراتولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب لري. مننه.
ډېره زیاته مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د هغه راپور پاړه چې ویلي په افغانستان کې د بشري ناورین لاملونه یې په ګوته کړیو. په غړي مخ سره جوسیات شریک کړ، لکه څنګه چې مخ کې دونه وکړه په سمرقند کې چې کومه ناسا د افغانستان په اړه وه، په هغه کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو د افغانستان له طالب حکومت غوښتي وو چې دوی باید په افغانستان کې تروریستي ډلو ته ځای ور نه کړي او ویلي وو چې دغه ډلو په وړاندې باید دوی جدي مبارزه وکړي. همدې موضوع ته تم کیږو په مسکو کې د افغانستان د سفارت پوخانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شننونکي هغه اوس جانباز سره مل شوی دی. جانباز صاحب، تاسو ستړي مشي بخیر راغلي. د سمرقند په ناسا کې د افغانستان د ګاونډیو سربیره چین او روسی په افغانستان کې ترهګرو د ودی څخه اندېښنه څرګنده کړه. ساسي پان، آیا په افغانستان کې ترهګری ډلې اوس مهال شته او کنه، او دغه هیوادونو ته څه ډول خطر له افغانستان متوجه ده؟
ډېر مننه تاسو ته هم سلام او خاغلو او اغلو اوریدونکو ته هم. ګوري، په افغانستان کې د ترهګریزو تهدیدونو پای لا تر اوسه پورې لیدل کیږي نه، دا ټول تخکار ده. او د طالبانو د راتګ سره سم تاسو وینئ چې ورستر بلی بریدونه کیږي. څوک وایي چې دا داعش دی، څوک وایي چې دا نورې ډلې ټپلې دي، خو امنیت هغه څه چې د طالب چارواکي وایي د سبې وایو هغه څه نه ده. په افغانستان کې امنیت نشته، نه یوازې هغه څه چې تاسو فرمایل روسیا او چین دي بارکه د امنیت د نشتون او د تروریزم د لا زیاتوالي په اړه خپل هغه کوم تشویش خو، بلکې حتی ایران په خپل بیان کې کته سو حتما لیدلی وسی کې نو هغه هم په دې باندې ټینګار وکړ چې د افغانستان نه د تروریزم د زیاتوالي خطر هغه ته هم متوجه دي. نو په دې ترتیب ټول دغه هیوادونه په دې تشویش کې دي چې په افغانستان کې امنیت نشته او دا سیمه ته یو محسوس گواخ بلل کیږي. تصادفي هم نه واکه چې تاسو د دغه غونډې کما قطنامه چې دوی صادره کړی یا پریکړه لیک هغه وګوري، نو تاسو به وګوري او البته ووینئ چې په هغه کې حتی د دې د تحریک طالبان پاکستان نوم یاد شوی دی، د ترکستان شرقي د جلاغښتونکو یا بیلتون غښتونکو نوم یاد شوی دی، دی یو بل ډلې تروریستي نوم یاد شوی په نوم د جیش العدل.
جان باسه، طالبان هر ځل د یادونه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داعش نشته، دا د کمیډلې شي تاسو یاد کړو په غلامی کې هم ورته اشاره شوې ده. دوی دا کوي چې دا په افغانستان کې نشته، دا دوی پر وړاندې مبارزه کوي او ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد یا د نړۍ د بل هیواد پر ضد وکارول شي. دغه ادعاوې بیا څومره پر ځای دي؟
نو خو تاسو خپل وګورئ دلته خی نو څوک دروغ وایي، یا دا ده چې طالبان رښتیا نه وایي، یا دا ده چې دا دغه هیوادونه چې دوی سره په دې نږدې اړیکو کې دي دوی رښتیا نه وایي. خو یو خو رښتیا نه وایي که نه، په دې ترتیب یعنی یوه خوا خو رښتیا نه وایي چې دا خوا څوک ده.
ستاسو په ان کومه خوا ده چې په دې برخه کې واقعي خبرې نه کوي؟
زه فکر کوم چې واقعیت چیرته په منځ کې دی. دا یو واقعیت دی چې په افغانستان کې امنیت نن سبا شتون نه لري. موږ تاسو ښکاره وینو چې هره ورځ یا لږ تر لږه هره اونۍ ډېرې خونړۍ بریدونه کېږي. هغه ځایونه چې رسنیو ورته لاسرسی لري هغه پوښښ مومي، خو موږ تاسو نه پوهیږو چې په قندهار کې څه حال دی، په پکتیکا کې څه حال دی، په کونړونو کې څه حالات دي او همداسې نورو منطقو کې. موږ یوازې پوهیږو چې په سالنګو کې څه روان دي، په شمال کې څه روان دي، یا په کابل کې د څو خونړۍ بریدونه چې وشول، یا د دوی هغه د یو لوی چارواکي لورپورې
که په دې اړه م راته ووایي په لنډو کې، په دغې ناست د دغې ناستې وروسته د ایران او پاکستان په ګډون روسیې او چین هم ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیز دا به ناوړی اغېزې ولري. ولې دغه هیوادونه د سربیره پر دې چې طالب چارواکي خپلو غونډو ته وربلي بیا هم د افغانو مېرمنو د حقونو په اړه اندېښنه لري؟
لپاره د دې چې طالبان خپل ژمنو ته متعهد نه دي، لپاره د دې چې طالبان په دې عمل نه کوي. طالبانو هم په دوحه کې او هم په دوه اړخیزو کتنو کې چې دوی سره دغه نږدې هیوادونو چې دوی سره غالبا تعاملات لري، دوی ته هم وعده کړې وه چې موږ به ټول شمول حکومت جوړوو، موږ به د ښځو د نجونو حقوقو ته درنښت ساتو، هغوی به کار ته پرېږدو. تاسو وګورئ یوه دغه وعده
یعنې په ټوله کې د افغانستان ګاونډي اوس مهال پر طالبانو بې باور دي.
بلکل بے باور دی او ورستر بل فشار د طالبانو د ډلې باندې زیاتوي. همدا چې طالبان په آخرنۍ شیبه کې فقط یو سیلبین په عنوان دغه غونډې ته راوبلل چې فقط وګوري او واوري چې څه تیر شول، نه کوم پروتوکول، نه رسمیات، نه بیرغ، نه بل نه بل، یعنی دا خلک په فاصله کې ساتي چې فقط وګوري چې هم سیمه او هم فراسیمه څومره ناراضي او نارامه ده د دوی د کړنو.
ډېره مننه کور ودان. په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخانی ډیپلوماټ او د نړیوال اړیکو شننکي غوث جان باز و چې د سمرقند ناستې د اعلامیې په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د راپورونو پر بنسټ په دې وروستي و کې په افغانستان کې د صرافانو امنیت ګواښل کیږي. دا چې په افغانستان کې ولې صرافان ګواښل کیږي او همدارنګه په دې برخه کې مرکشوب له هم رامنځته شوی ده. همین هیواد ته بور شو هیواد صاحب تاسې ستړي شیب خیر اغلی که عددی موضوع جزئیات را سره شریک کړي.
مننه. سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په دې وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې سوې دي. د تېرې چهارشنبې په ورځ سهار په خوست کې د نور احمد شاه په نوم یو صراف هم د نامعلومو وسلوالو کسانو له لوري ووژل شو. د خوست صرافانو اتحادیې مشر نظیف الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې نور احمد شاه هغه مهال ووژل شو کله چې دی په خپله صرافي کې ناست و. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا احمد شاه خپل وړي د کوم پلس کې په دې کې دا غلا اختفچون چې د غسر زنا اسباب او وسایل هم سره وو، وسلې ور سره وي او چکه ور سره وي. دا چې په دې باندې د بریسر سم کوشش کوي چې د سونو باند کې وې تړي نه په دې سبب باندې هغه موږ صرف د سره فزیکی برخورد کوي د په نتیجه کې د دې ځونه پکې د موږ صرف شهادت رسوي.
په خوست کې د طالبانو حکومت امنیه قومندانۍ دا پیښه تاییدوي. ویاندې مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د خوست تر څنګ په د پکتیکا ولایت په ورګون ولسوالۍ کې هم د یو صراف د تښتولو ادعا شوې. د ورګون یو اوسېدونکي چې نه یې وکتل نوم یې واخیستل شو. ازادي راډیو ته یې دا پیښه تایید کړه خو تر اوسه په رسمي ډول دا پیښه نه ده تایید شوې. له دغو تښتونو او وژنو وروسته د افغانستان د صرافانو ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغو پیښو مخنیوی وکړي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې. هغه وایي
په وروستیو وختونو کې واقعا دغسې پیښې یو څه زیاتې شوې دي، هم په ولایتونو کې هم د کابل په ښار کې.
بل خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی تر ډیره د دغه سپیخو مخنیوی کړی او هغه کسان یې نیولي دي چې هغوی جرمونه کول یا صرافانو ته ستونزې جوړولې. خو هغه نادره پیښې چې کېږي د دې د مخنیوي لپاره هم کار روان دی. دغه پیښې داسې مهال کېږي چې یوه میاشت مخکې په ننګرهار کې د راجولي په نوم یو صراف هم ووژل شو. د راجولي ورور هغه مهال ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او بیرته جسد دوی ته وسپارل شو. خو د طالبانو حکومت هغه مهال د دې دا په اړه څه ونه ویل. دغه په وروستیو کې صرافانو ته د امنیت ستونزې داسې مهال پیښیږي چې په وروستیو کې یو سازمان په افغانستان کې د جرمونو اختطافونو او نورو د پیسو سپینولو تر څنګ د نورو جرمونو یادونه کړې وه او ویلي وو چې افغانستان له دې امله په نړۍ کې اوس څلورم ځای لري.
ډېره زیاته مننه. همین هیواد و چې په افغانستان کې د صرافانو د امنیت د خرابوالي په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د خصوصي ښوونځي او ټولنې وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې یوازې په پلازمینه کابل کې له 250 تر 300 ښوونځي خصوصي ښوونځي تړل شوی دي. نرګس مومن ته باور شو. نرګس جانې تاسو هم ستړي مشي په خیر اغلی. تاسو راته وایي د دغه ښوونځي او د تړل کېدو علت په څه کې و؟
سلامونه فریده جان، تاسو درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول بخیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د موږ نن ورځې راپور د شخصي ښوونځي د تړلو په اړه و. نو موږ په دې اړه په راپور کې موږ د خصوصي ښوونځي د اتحادیې د رئیس سره خبرې وکړې. د دې خبرو پر اساس باندې چې موږ په کلان په افغانستان کې شاوخوا 1300 شخصي ښوونځي لرو چې په دې کې په دې تیرو څو وختونو کې د 2.5 سوه نیولې تدریس او د خصوصي ښوونځي پورې اکثرا تړل شوي دي. د دې علت دوه خبرې بلې دي. یو دا چې د نجونو تعداد کم شوی دی، غلط نجونې نزي، او دغه تسانګ اقتصادي وضعیت هم لاوان ګرځېدلې دی چې دا باعث دی ګرځي چې خصوصي ښوونځي بالکل مخ په سقوط کېدو دي. نو په دې اړه موږ ځینو هغه ښوونځي د ځینو هغه کورنۍ سره هم خبرې وکړې چې هغوی په خو دغه ماشومان په شخصي ښوونځي کې وو او اوس دولتي ښوونځي ته تبدیل کړي. نو خو خپل اندېښنې د موږ سره شریکې کړي او دا یو ویل چې که څه هم موږ اوس په دولتي ښوونځي کې شامل کړي دي، غلطه یعنی بل چاره نه لرو ځکه د موږ اقتصاد هغه تقاضا نه کوي. دغه تر څنګ موږ د ځینو هغه کسانو سره هم خبرې وکړې چې دغه ښوونځي اوس فعال دي، خو هغوی هم له دې ډاریږي چې ګواکې کې وضعیت همداسې ادامه ولري نو ښایي دا وضعیت لا خراب شي او د موږ هغه شته شاګردان چې دي هغه هم لا کم شي. نو په دې اړه موږ د طالبان له حکومت سره هم خبرې وکړې او موږ وخت خبرې وکړو، خو له بعده برخه دغه نه مې څه ترلاسه نه کړل. نو دا ټول اندېښنې په داسې حالت کې دي فریده جان چې څو وخت مخکې هم موږ د افغانستان د پانتونونو د اتحادیې د رئیس سره هم خبرې کړې وې. هغه هم ورته خبرې کړې و، هغه ویلي چې د هغه د خبرو پر اساس باندې چې شاوخوا څلوېښت کې 50 یوازې شخصي پانتونونه په کابل کې تړل شوي دي.
ډېره زیاته مننه نرګس مومند و چې په افغانستان کې د خصوصي ښوونځي او د تړل کېدو د علتونو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان د بهرنۍ مرستو لژمنو وروسته د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پورت لاسه کولو ته ورنږدې شوې ده. د پاکستان لپاره د IMF پور ډیر مهم دی ځکه کولای شي چې د هیواد د دیوالي کېدو له خطر وژغوري. احمد تکل ته ورشو. تکل صاحب، تاسو هم ستړي مشي په خیر اغلی. تاسو راته وایي چې هغه علتونه چې پاکستان د نړیوالو د پیسو د نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو ته ورنږدې کړی څه دي؟
دغه زیاته مننه فرده جان. د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار نن وویل چې متحده عربی اماراتو تایید کړی ده چې اسلام آباد ته به 1 میلیارډ ډالر پور ورکوي. له دې شمنې سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پر وړاندې یو لوی خند له منځه ولاړ. د پور ورکوونکو هیوادونو قرضې پاکستان ته د 1.1 میلیارډ ډالر پور د ورکولو لپاره د IMF وروستی شرط و. البته دا 1.1 میلیارډ ډالر د 6.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت د یوې لویې بستې یوه برخه ده چې پاکستان یې غوښتنه کړې. ښاغلی ډار پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان مرکزی بانک له متحده عربي اماراتو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اسنادو پر برابرولو کار کوي. پاکستان د پورته چې له څو میاشتو راهیسې سندیدلې د ماشونو د ورکړې د بحران د حل لپاره بیرنۍ اړتیا ورته لري. متحده عربی امارات دریم هیواد دی چې پاکستان ته پور ورکوي. له اماراتو مخکې سعودي عربستان او چین د پاکستان مرستې ته را دانګلی وو. څوک په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي پاکستان وکولی شي، د پاکستان حکومت وکولی شي چې هغه پورونه چې د خلکو پې باندې دي او په کور کې دننه د ماسو پې باندې دي هغه پرې کړي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشر کریستالینا ګیورګیوفا د پنځشنبه په ورځ وویل چې دوی د پاکستان له ملګرو هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي څو پاکستان ته د پیسو ورکړه یقیني کړي. سعودي عربستان تیرونه IMF ته وویل چې پاکستان ته $2 میلیارډ پور ورکوي. ګاونډي چین هم څه باندې $2 میلیارډ ورکړي او په وروستیو اونیو کې نور 1.3 میلیارډ پی ور زیات کړل. ښاغلی ډار پر ټوټر خپل نننی بیان کې لیکلی دی چې د چین له صنعتي او تجارتي بانک څخه به نور $300 میلیون هم ترلاسه کړي. په فبروري میاشت کې د IMF چارواکو پاکستان ته سفر وکړ څو د هیواد ته له نومبر میاشتې راهیسې د ځنډیدلې پور شرایط وارزوي. په 2019 کال کې IMF پاکستان ته د $6.5 میلیارډ پور د ورکولو په مقصد د ارزونو پروسه پیل کړې وه چې دا د تر اوسه پورې روانه ده او اوس یو څه اطمینان پیدا شوی چې پاکستان به دا پور ترلاسه کړي.
ډېر زیاته مننه احمد تکل وو چې ویلي پاکستان ته پاکستان دې ته نږدې شوی دی چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ورته پور ورکړي. اوس هم ورزو ژوند په پروژه کې ستاسې د پیغامونو د لړیو ځانګړی پیغام ور
ژوند په روژه کې
دلایم د کابل ولایت څخه خو به په ډیر آرامي سره منځون ستلو د تراویل منځون ته نو په دې ورسته کې د کورنۍ له خوا ته شدید بندیزونه دي چې یعنی ډیر سخت دی او ته چې اجازه ورکې خپل ځوانانو ته یا خپل اولادونو ته چې جمعه ته ولاړ شي د منځنه لپاره یا بیرون ته څکه چې د زینو تهدیدون لامل دوی زړه نشي کولای چې بیرون ووزي یا منځه ته ولاړ شي یا روژه ماته لپاره لاړ شي بیرون ته ځکه ډارېږي خلک او ځانګړ ډول کورنۍ
تاسو لا پیغامونو
افغانستان اسلامي امارات چې کوم خبر کوي چې موږ روایت جوړ سوي دي دا خو عملیت شکوي د ډيري پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډيره کاختي د ډيره در ودري ده نو د دې روایت پر تکیږي له هر دکاندار څخه څو چنده پیسې اخلې کیږي نو دا په وطن بد اجازه کړی ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه پروژه کې او غیر دروژه څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک سي پر تراویلي او غیر ضروري شان چې دي په غو باندې کې محصول لوړ کا هم مشکل نشته ځکه د خلکو وضعیت ډیر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډیر لوړ دي نو هیڅ څوک نشي کولای چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دا مشکې کارکون کې چې دي کور کې هم نسته منه که څه دلر د بلم سایګان د بل په دوه خونه کې پراته یې بچان موجه دي د ځراسي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه دا په لاس ورکې هغه که پرتی بیا چور ورکې یو چاته کنه و جوړ بیا هغه ته نه رسیږي دا هم دې وخوري د موږ راغې تر وړو مقاومت په سیور رسیږي. السلام علیکم
ونه په دارو چې خوشاله ورو ری کې ګران سوي دي بس ما چې د افغانستان خلک ګروشې ته ګوري چې راځه مبارک راسي او په دوه شان ګران کې نو دوی د کال باید چې راځه راتللې دي شان ارزانه کوله یې منګر دوی ترغه ډیر ګران کې بیا ته ګوري چې دارو چې خلاص دي دا شان وي ډیر بار ځان اسې نو دا ستنځ په افغانستان کې ډیر دی ورته نه نو
زه د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غله یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي، خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله شي. هغه دغو ته د مشرانو څخه دغه هیله و ارزو لرو چې دغو ته سخته